ډی مشه د زجرډو داتو بجو د خبرونې دا وريدونکو هر کله کوم په دې خبرونه کې به وړاندې د دوه امریکایي سرچینو په استناد واوري چې د افغان ځواکونو د بودیجې یوه برخه به امریکا له مکسیکو سره د دیوال پر جوړېدو مصرف کړي. لومړی خبرونه. د افغانستان حکومت وایي هیڅ هیواد باید افغان کډوال په زور له خپلې خاورې ونه شړي. د افغانستان کرکټ ټیم سکاټلند ته د دوو منډو په توپیر ماتې ورکړه او په فارس خلیج کې امریکا خپل محارب قوت زیات کړی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان حکومت وایي هیڅ هیواد باید افغان کډوال او مهاجرین په جبر ستنېدو ته مجبور نه کړي. د کډوال او راستنېدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی ازادي راډیو ته په دې ارتباط وویل چې موږ له هیڅ هیواد په زور د افغان کډوالو له ایستلو سره موافق نه یو.
ما موافق عودت اجباری نیستیم از هیچ کشوری، نه از ایران نه از پاکستان.
ده زیاتوی چه نه ایران نه پاکستان نه عربی هیوادو او نه اروپایی هیوادو خوکم افغانان چه پخپل خوش افغانستان ترازی اغوی تا چمتوالی لرو تر تو کار ورته پیدا شه او اوز پرده کار کهو چه شغل ورته پیدا کرو. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال عباس عراقچی د چهارشنبه پروسویل که پر ایران د امریکا د متحده ایالاتونو بندیزونه سخت شي او د ایران د تیلو د خرڅلاو مخه ونیول شي دوی بل مجبوریت خپلې خاوري لخپلې خاوري افغانان وباسي. د افغانستان د کډوالو د چارو د وزیر په وینا تیر کال تر ول کډیر افغانان له ایران افغانستان ته ستنه شوي دي. د افغانستان د ټاکنو د خپلواک مسول مشه هوا عالم نورستانی وای چې په کابل کې د ولسی جرګې د ټاکنو پایلې اعلان ته تیار دي. آخر نورستانی تیره شپه ازادي راډیو ته وویل دا وایي د کابل په حوزه کې د ټاکنو پر پایلو کار روان دی. دوی ناحیې او څوارلس ولسوالۍ لا پاتې دي. هڅه کوو چې شنبې اعلان کړو خو که ونه شو یکشنبې سل په سلو کې اعلان یې شي. د ولسي جرګې ټاکنې له غزني او کندهار پرته په ټول افغانستان کې د اکتوبر په شلمه او یوویشتمه وي. په کندهار کې د امنیتي وضعیت د خرابوالي له امله خلکو د اکتوبر په وویشتمه رایې ورکړې. په غزنی کې لا هم انتخابات نه دي شوي او تمه ده چې د جمهور ریاست له انتخاباتو سره یو ځای ترسره شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون د سکاتلند د کرکټ لوبډلې ته په دوو منډو ماتې ورکړه. دا سیالي د سکاتلند په مرکز ایدنبرا کې وشوه. افغان لوبډله د سکاتلند سربیره د می په 19مه او 21مه له آیرلند سره لوبې لري او تر نړیوال جام یوه اونۍ مخکې به له پاکستان او انګلستان سره هم نړیوال جام ته د چمتووالي لپاره مسابقې وکړي. د یو ورځنیو لوبو نړیوال جام د رواني میلادي میاشتې په 1/2 پیل شي. دا نړیوال جام به د 100 ملي لوبډلو ترمنځ په انګلستان او ویلز کې د جولای تر 14مه دوام وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو په منځني ختیځ او فارس خلیج کې خپل محارب قوت زیات کړی او د سیمې ته جنگي بیړۍ لېږلې او د پټریات توغندیو وسایل یې استولي. واشنگتن وایي چې دا هڅې د دې لپاره دي چې د ایران د تهدیدونو مخه ونیول شي. واشنگتن د ایران د تیلو او فلزاتو پر صادراتو بندیزونه لګولي او ویلي دي چې پر دغه هیواد دا فشارونه د دې لپاره دي چې له ناوړه فعالیتونو لکه د اټومي وسلو د پراختیا له هڅو لاس واخلي او په سیمه کې له وسلوالو سره مرستې ونه کړي. امریکا سیمې ته بي 250 جنگي الوتکې هم لېږلې او د ابراهام لینکن په نوم ستره بیړۍ یې لېږلې چې الوتکه انتقالوي. بل لور ته د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب ځواکونه وایي تهران به هیڅکله له امریکا سره خبرې ونه کړي. د ایران د دې پیاوړي ځواک مرستیال مشر یادالله جوانی پرون د امریکا د ولسمشر د وروستیو څرګندونو په اړه په غبرګون کې ویلي چې له امریکا سره به هیڅ ډول مذاکرې ونه شي. د جوانی دا خبرې د ایران خبری آژانس تسنیم خبرې کړې دي. تر دې یوه ورځ وړاندې د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ وویل چې د ایران چارواکي کولی شي چې د ته زنګ ووهي او خبرې ورسره وکړي. امریکا وایي چې له چین سره د تجارتي ستونزو د حل لپاره د رغونکو خبرو لړۍ پای ته ورسېده. د امریکا د خزانې وزیر سټیفن منوچین ویلي چې دواړو خواوو د پیکینګ او واشنگتن ترمنځ د اختلافاتو د حل او تجارتي جګړې د پای ته رسولو لپاره اغیزمن کار وکړ. منوچین دا خبرې پرون د امریکا سی این بی سی تلویزیون ته وکړې او د نورو جزئیاتو له ورکولو یې ډډه وکړه. تر دې مخکې د چین د سرریاسم مرستیال لیو هی خبریالانو ته ویلي وو چې خبرې مناسبې وې. د بلومبورګ خبرونه په باور د چین او امریکا د استازو په خبرو کې لښ پرمختګ شوی دی. دا لا نه ده څرګنده چې دواړه خواوې به بیا کله خبرې کوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون پر ټویټر ولیکل چې د 200 وبخشي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د 200 میلیارد ډالرو په ارزښت د چین پر یو شمېر صادراتو تعرفه لس فیصدو 15% ته لوړه کړه. ټرمپ پر ټویټر ولیکل چې دا به امریکا ته زیاته ګټه وکړي او د په ټویټر کې دا خبره هم کړې ده چې له چین سره به بیا هم خبرې وشي. او روسای خبر ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د خبرو لپاره ماسکاو ته روان دی. پامپیو به له پوتین سره د وسلو پر کنټرول، شمالي کوریا، اوکراین او وینزویلا خبرې وکړي. دا روسیې ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه د پامپیو لومړی رسمي سفر دی. د راپورونو له مخې سپینه ماڼۍ هڅه کوي چې له پوتین سره د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د بیا کتنې زمینه هم برابره کړي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري. د سره پورن خبر شوې دي چې افغان ځواکونو سره د امریکا د 2 میلیارد ډالر مرستې څخه به 200 بیرته امریکا وګرځوي.
که په داسې حالاتو کې د افغان امنیتي ځواکونو نه دا پیسې واخیستل شي، زه فکر کوم چې د سولې په پروسې باندې هم منفي اغېزې ولري.
د امریکا او طالبانو د سولې د شپږم پړاو خبرو د بشپړېدو په اړه مو د شتنکې کړو خیل نظر اخیسته.
خلیزادم چې واقعا امریکا په دې باندې ګران وي چې هر څومره دا مسله نو اوس غځېږي یا دوام ورکړي، په دې کې د منطقې مداخله زیاتېږي.
نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې هم د طالبانو د بریدونو د اغېز په اړه چې د سولې پر خبرو یې لري چیرل شوی. 5G انټرنیټ د اوسنی انټرنیټ ترڅنګ نور څه اسانتیاوي لري. د انټرنیټ له متخصص آصف حبیبي سره شغیدلی.
زراعت کې، په صحت کې، په بیډریبره موټرو په ځولولو کې او په نورو داسې سکتوري او تخنیکي چارو کې لږ څه ګټه پورته کیږي.
د کور کلی په پروګرام کې د کورنۍ ژوند د اړیکو ستونزې څېړو.
دغه ښځه د میړه خبره نه مني، د میړه د ښځې خبره نه مني، نو همدا وجه ده پوه شو چې دوی دواړه سره مابین تفاهم ته نه رسیږي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت دوه سرچینو ویلي چې واشنگتن غواړي چې له افغان امنیتي ځواکونو د بودیجې یوه برخه د امریکا او مکسیکو ترمنځ پر دیوال ولګوي. کانګرس روان کال د افغان ځواکونو لپاره 4900 میلیونه ډالر ځانګړي کړي چې سباندې 1500 میلیونه به له مکسیکو سره پر دیوال مصرف شي. تفصیل د فرشته جلال زئی پر راپور کې.
د امریکا د دفاع وزارت دوه معتبرو سرچینو رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د دې پلان د عملي کولو لپاره تقریبا 604 میلیون ډالر له هغې بودیجې چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره ده اخیستل شوی دي. د دفاع وزارت د چارواکو د هویت د پټ پاتې کېدو په شرط خبرې کړې دي. د هغوی په وینا د مکسیکو سره د دیوال جوړولو لپاره تر ټولو زیاتې پیسې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د ملاتړ له بودیجې اخیستل شوې دي. د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملاتړ له بودیجې د 604 میلیون ډالرو کمول دا معنی لري چې دفاع وزارت د افغانستان لپاره بودیجه له هغې اندازې چې کانګرس تصویب کړې وه کمه کړې ده. د امریکا کانګرس د 2019 میلادي کال په مالی بودیجه کې د دفاع وزارت ته 4.9 میلیارد ډالر د افغانستان لپاره تصویب کړی وو. یو امریکایي چارواکي رویټرز ته ویلي دا له افغانستان سره زموږ د تعهد پر څرنګوالي هیڅ تړاو نه لري. د امریکا کانګرس تر اوسه په دې اړه غبرګون نه دی څرګند کړی. د افغانستان دفاع وزارت هم څه نه دی ویلي، خو په افغانستان کې د ناټو د ځواکونو پخوانی سیاسي سلاکار شفیق همدم وایي چې دا د کابل او واشنگتن د ډیپلوماسۍ جدي کمزورتیا څرګندوي. شفیق همدم وویل دا څرګندوي چې د افغانستان حکومت په خپلو خارجي رابطو کې دومره کمزوری دی چې واشنگتن د افغانستان د ځواکونو لپاره پیسې په بل ځای کې مصرفوي. هغه پرون له واشنگتن ازادي راډیو ته وویل
دغه انزار نزه ډیر اندېښمنیم چې د خطر شي مناسب ګورو چې په افغانستان کې د جنگ سیزن ده. اخواته طالبان سره د سولې مذاکرات خبره روانه ده. حکومت غواړي چې په فشار وارد کړي که په داسې حالاتو کې د افغان امنیتي ځواکونو نه د بودیجې نه دغه پیسې واخیستل شي، زه فکر کوم چې په لویه کچه باندې افغانستان امنیتي حالات باندې او حتی د سولې په پروسې باندې هم منفی اغیزی ولی.
شفیق همدم ویل د افغانستان امنیتی او دفاعي ځواکونو ثابته کړی چې غشتلی دي او حکومت اړتیا ورته لري، خو په رهبرۍ کې یې کمزوري شته. د همدم له نظره دا چې د افغانستان د کورنیو چارو او دفاع وزارتونه لا هم د سرپرستان لخوا اداره کېږي یوه اساسي مسأله ده. د امریکا دفاع وزارت په داسې وخت کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره بودیجه کمه کړې چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه د وسلوالو طالبانو او داعش پر ضد په سخته جګړه کې ښکیل دي. له بله پلوه د متحدو ایالاتو د حکومت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د طالبانو له سیاسي استازو سره د افغانستان د ولس کلنې جګړې پر پای خبرې کوي.
په راپور کې مو د شفیق همدم چې د افغان حکومت له منتقدونو څخه دی په وینا واورېدل، که چېرته امریکا څه باندې 600 میلیونه ډالر د افغان ځواکونو د مرستو څخه کمه کړي، نو شایي دا د سولې پر روانو خبرو چې د امریکا او طالبانو ترمنځ دي هم اغېز وکړي. بل لور ته په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ د خبرو شپږم پړاو د پنجشنبې په ورځ پای ته ورسید. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد تر دې خبرو وروسته وایي چې دا خبرې ساوکه خو ډاډمن په دې خبرو کې رو خو ډاډمن پرمختګ وشو. طالبانو هم په دې خبرو کې د مثبت پرمختګ خبر ورکړی. طالبانو ویلي دي چې اوس د بل پړاو تر پیل پورې د دې موضوعاتو او پرمختګونو په ارتباط په خپلو کې سلا مشورې کوي. احمد تکل د دې خبرو پر نتایجو د ولسي جرګې د 16مې دورې لغړې شینکی کړوخیل سره مرکه کړې.
داسې یو اټکل له طالبانو سره یا له امریکایي چارواکو سره او یا لږ تر لږه دلته په افغانستان کې دننه له سیاستوالو څارونکو سره شته چې دا خبرې به بالاخره څو پړاوونه نور روانې وي او څه وخت به پای ته رسیږي.
دا زیات پیشبیني کېدله په دې باندې نشي، ځکه چې طالبان اوس یو پسله یو بینالمللي پلاتفارم ته وتلی دي، په منطقه کې ځان ته حامیان پیدا کړي دي. نو همدې خاطر امریکا هم په ډېر حوصله مندي باندې دوی سره مخ کېږي، ځکه چې دوی زیاته امتیازګري خواته پسله لاسه چې پسله غواړي چې دوی ارشد لاسته راوړي او نور بیا ځان سره شریکه کړي. نو په همدې خاطر باندې تر څو پورې چې دوی په حامیان باندې کافي فشار رانسي او یا هغوی په دې باندې قانع نسي چې په دې پروسه کې د لاس زیات نه وهي، تر څو پورې زر په سره یو نتیجې ته سره ورسېږي. نو دا مربوط دا ده چې د منطقې لوبغاړي، استخبارات، ممالک، هغه کسان چې په دې په افغانستان یا منطقه کې ځینافه دي، تر څو پورې چې دوی مداخله روانه وي او د دوی خپل هغه اندېښنې حل شوي نه وي، زه فکر کوم د ټولو په اند باندې همدا خبره ده چې دا خبره به کافي غځېږي.
نو د دې معنا دا ده چې جګړه به دوام کوي؟
متاسفانه جګړه دوام کوي. شاید هغه یو تکتیک چې طالبان هم کاروي، فکر کوي چې څومره دوی جګړې ته وسله زور ورکړي، او شاید حامیانو مشوره ورته هم دغې خصوصا د پاکستان چې تاسو څومره چې کولای شئ فشار راوړئ تر څو پورې پسله هغه امتیاز لاسته راوړئ او زیات امتیاز لاسته راوړئ، چې متاسفانه دا یو صحیح تکتیک نه دی. دغه یو تکتیکي اپروچ ده یا برخورد ده چې دوی غواړي که څومره جګړې ته دوام ورکړي نو دوی به امتیازګري زیاته وکړي، چې متاسفانه افغانان واقعا د دې خبره باندې ډېر خفه دي او د اوربند مسله ونه شوله. او چې افغانان غواړي سخت لومړیتوب ورته ورکوي، هغه د اوربند مسله ده، ځکه چې هره ورځ دواړه طرف ته صرف افغان وژل کېږي.
ښاغلی خلیلزاد د شپږم پړاو خبرو له پای ته رسېدو وروسته پر ټویټر په خپل پیغام کې دا هم لیکلي دي چې په دې خبرو کې زیات چټکتیا یا سرعت ته ضرورت شته. فکر کوي د هغه مقصد هم همدغه دی چې دا تاسو یې په اړه د اوس خبرې وکړي؟
بالکل. ان خلیلزاد هم چې واقعا امریکا په دې باید نگران وي چې هر څومره دا مسله نو اوس غځېږي یا دوام ورکوي، په دې کې د منطقې مداخله زیاتېږي، ځکه چې د منطقې ممالک په نیت باندې دا شک لري چې هغوی غواړي چې دا لوبه یا دا پریکړه امریکا ته ډېر قیمته تمامه شي. نو ځکه خلیلزاد به حد اعظم کوشش کوي چې دا موضوع ته زر د پای ټکی کړي تر څو پورې پسله هغه جبران د خسارې ډېر زیات نه وي.
بله. او میرمن کروخیل، وروستۍ پوښتنه، تاسو باور لرئ یا فکر کوئ چې دغه ټول جریان حقیقي دی او دواړه خواوې غواړي چې نتیجې ته ورسیږي؟
په دې باندې مطمئن یم چې امریکا نور د جنګ دوام څخه خسته شوې، ترامپ هم انتخابات خواته روان ده، او هم په دې باندې نگرانه ده چې نشي چې طالبان د نور ګروپونو یا نور ممالک لاسته ونډلویږي او دوی ته به یو بل تهدید په دې منطقه کې جوړ نه شي، یا مستقیم دوی ته یا غیر مستقیم دوی ګټې ته په منطقه کې. طالبان بدون شک په دې کې شک نه لرم چې طالبان به نور له جنګ له وژنې نه یا له وژل کېدلو نه به دوی هم خسته شوي. اما داسې په طالبانو باندې څومره فشارونه دي، څوک نه څه غواړي، ځکه چې دوی هم اوس فلن په افغانستان کې متوتر نه دي، دوی د باندې دي او د دې کورنۍ مثلا په نرمال کونه کې په اصلاح په مستقیم شکل په ګراوګان کې پاتې دي. یو اندازه خو په دې باندې فشاري چې دا جنگ ته دوام ورکړي یا د نورو د خوښې سوله راسي چې د ځینو ملکو ګټې پکې خوندي پاتې شي. نو زه فکر کوم چې طالبان به یو اندازه کاملا یو استقلالیت به ونه لري څرنګه چې دوی غواړي، او زه مطمئن یم که دوی کورنۍ خوندي وای په داسې ځایونو کې وای شي دوی زر تر زره یو موافقې ته رسېدلی وای او دې حالت ته د پای ټکی ایښی وای.
د افغانستان د ولسي جرګې د شپاړسمې دورې غړي او د سیاسي چارو کتونکي شینکی کړوخیل،
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ازادي رادیو په منځني سپد دولش پښنه په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې نیولای شي. ایرانی چارواکي ویل ویدیز د افغان کډوالو په برخه کې خپل مسؤلیت تر سره کړی. د ایران دولتي خبری آژانس ارنا د افغان کډوالو پاړه د ایران د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر عباس عراقچی دغه څرګندونه خبرې کړې دي. عراقچی وای د افغانانو د ډیرو کړاوونو دلیل په خپل لویدیز هیوادونه دي او اوس باید د کډوالو په وړاندې مسؤلیت ادا کړي. دغه ایرانی چارواکي تر دې وړاندې ګواښ کړی و چې پر دې هیواد د امریکا د فشارونو له زیاتېدو سره به تهران ټول افغان کډوال له خپل هیواده وباسي. تفصیل د فریبا ظاهر پر راپور کې.
د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس عراقچی د جمعې پر ورځ له ایرنا دولتي خبري آژانس سره په مرکه کې پر هغو تبصرو حیرانتیا وښوده چې د چهارشنبې پر ورځ له ایران څخه د افغان کډوالو د ایستلو په اړه کړې وې. عراقچی وایي کډوالي او پناه غوښتنه یو نړیوال بحث او پدیده ده او د دې بیه ورکول هم نړیوال مسؤلیت دی. دغه ایراني چارواکي زیاته کړې چې د ایران خلکو د خپلو انساني او اسلامي باورونو پر اساس په تیرو څلوېښتو کلونو کې د افغانانو په ګډون د نورو هیوادونو کډوالو ته په خپله خاوره کې ځای ورکړی دی او لابه یې ورکړې، خو وایي نورې نړیوالې ادارې په ځانګړي ډول لویدیځ هیوادونه چې د عراقچیو په خبره د افغانانو د ډیرو ناخوالو عاملین دي هم باید خپل مسؤلیتونه ترسره کړي. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر د چهارشنبې پر ورځ ویلي و چې که د امریکا بندیزونه اغېز پرې وکړي او د تیلو صادرات یې صفر سي، نو مجبور دي چې له افغان کډوالو وغواړي څو له دې هېواده ووځي. دې خبرې ته د افغانستان حکومت خبرګون ښودلی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې افغان کډوال او پر ایران د امریکا بندیزونه دوی بېلې موضوعګانې دي او باید له کډوالو سره سیاسي چلند ونه سي. اوس مهال په ایران کې څه باندې 3 میلیونه افغانان ژوند کوي چې د ایراني چارواکو په خبره په هغه هیواد کې تر 2 میلیونه ډېرې دندې د افغانانو لخوا اشغال شوي دي او په دې سره هر کال ایران تر 5 میلیارده یورو باسي. عراقچی دا هم ویلي د ایران په ښوونځیو او پوهنتونونو کې لسګونه زره افغانان وړیا زده کړې کوي چې د ده په خبره دا د ایران په زیان تمامېږي. دا په داسې حال کې ده چې واشنګټن په دې وروستیو کې پر ایران اقتصادي بندیزونه ډېر کړي دي. دغه ایراني چارواکي دا هم ویلي چې هیواد یې خپلو نړیوالو مسؤلیتونو ته ژمن دی او خبره یې د افغان کډوالو ایستلې د حکومت په اجنډا کې نه ده، خو د هغوی په اړه پر نوې لارو چارو غور کول یو بېله موضوع ده. په همدې حال کې د افغان کډوالو د ایستلو په اړه د عراقچی د خبرو په غبرګون کې یو شمېر ایرانیانو هم سخت انتقادونه کړي دي. ځینو یې عراقچی تورن کړی چې افغانان د امریکا څخه د امتیاز اخیستلو په موخه د یوې وسیلې په توګه کاروي. ایران له اوږدې مودې راهیسې له خپلې خاورې افغان کډوال په جبري توګه باسي. د کډوالو نړیوال سازمان IOM وایي د تیرې یوې اونۍ په ترڅ کې له ایرانه نږدې 8000 افغانان په جبري توګه ایستل شوي دي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنه په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسر آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د FM په 3.5 اوریدل شي. نړیوالو چاپي خبرونو په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. فریبا ظاهر کتنه ورته کوي.
نیویارک ټایمز تر دې سرلیک لاندې لیکنه لري: طالبان په داسې حال کې چې د سولې خبرې کوي د مرستندوی کارکونکو پر ضد نوې جبهه پرانیزي. د مقالې په پیل کې راغلي دي: روانه اونۍ چې کله طالبانو په کابل کې پر هغې موسسې برید کوه چې امریکا یې تمویلوي، د دوی مذاکره کوونکو له امریکایي پلاوي سره د دې جګړې د پای ته رسولو لپاره خبرې کولې. نیویارک ټایمز لیکي طالبانو پخوا هم پر مرستندوی موسسو بریدونه کړي دي، خو د چهارشنبې پر ورځ پر کاونټر پارټ انټرنیشنل موسسې د دوی برید ډیر سخت و. تر حملې وروسته د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد دستي مسؤلیت ومنه او پر ټویټر یې د برید تفصیل ورکړ. ورسپانه لیکي د قطر په پلازمینه دوحه کې د خبرو پر مهال دی حمله ته چې پر ملکیانو وسوه نه د امریکا پلاوی اشاره وکړه او نه هم طالبانو یاد کړه. ورسپانه وړاندې څرګندوي که څه هم طالبانو د افغان حکومت د اوربند وړاندیز د روژې په میاشت کې رد کړی دی، خو دا ژمنه یې کړې وه چې دوی به په دې سپېڅلې میاشت کې هغه اهداف په نښه نه کړي چې ملکیانو ته پکې مرګ ژوبله واوړي. نیویورک ټایمز لیکي په کابل کې د چهارشنبې د ورځې پر برید د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر جان باس انتقاد وکړ، خو د امریکا د سولې د پلاوي مشر زلمی خلیلزاد پر دې پیښې خوله پټه کړه. جګړو افغانان بې کوره کړي. بلې خبرونې فارین پالیسي بیا د افغان کډوالو په اړه لیکنه خپره کړې ده. د دې لیکنې په سرلیک کې راغلي دي چې پاکستان د دې کډوالو لپاره داسې دي لکه خپسکه، خو افغانستان هم دوی ته خوندي نه دی. په دې مقاله کې لولو، پاکستان په نړۍ کې د کډوالو د یو لوی جمعیت کوربه دی او د هغوی د ایستلو لپاره هلې ځلې کوي. خپرونه لیکي پاکستان ګڼ هغه کسان خپل هیواد ته استوي چې کله یې هم هلته ژوند نه دی کړی. په مقاله کې وړاندې د نازنین په نوم د یوې 28 کلنې افغاني ژوند تصویر سوی چې په پاکستان کې زیږېدلې ده. د دې میرمنې پلار و مور په 1999 کې پر افغانستان د شوروي اتحاد د ځواکونو د یرغل پر مهال له کابله وتلې وه. فورن پالیسي لیکي د نازنین په څیر په میلیونونو کسان چې په پاکستان کې د افغان کډوالو دوهم او دریم نسل وو په دغه هیواد کې زیږېدلې، خو د پاکستان تابعیت یې نه دی ترلاسه کړی. ویل کېږي چې د اوس لپاره 4 لک افغان کډوال چې نومونه یې ثبت شوي دي په پاکستان کې ژوند کوي، او نږدې 1 میلیون داسې افغانان هم شته چې د کډوالۍ لاسته پرته په پاکستان کې اوسي. نازنین فارین پالیسي ته ویلي دي چې خپل ماشوم ته اندېښمن نه ده، ځکه که پاکستان په زور وویستله د بچي راتلونکي به یې په افغانستان کې روښانه نه وي. فارین پالیسي بیا لیکي د افغانستان د جګړې د پای ته رسېدو نښه نه تر سترګو کېږي، نو افغان کډوال ښایي اوس دې ته ډېر فکر کوي چې داسې هېوادو ته ولاړ سي چې هلته دایمي ژوند وکړي. خبرونه وړاندې لیکي پاکستان د نړۍ په هغو دیشو هېوادو کې یو دی چې هغو کسانو ته چې په خاوره کې وزېږي پرته له څه قید او شرطه تابعیت ورکوي، خو دا قانون یې پر افغان کډوالو نه دی پلی کړی.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان اکثریت وګړي مسلمانان دي او د ټولو وګړو په سلو کې یوازې 15 غیر مسلمانان دي چې عیسویان او هندوان پکې شامل دي. د بشري حقونو ډلې وای په پاکستان کې هر کال سلګونه ځوان هلکان او نجونې په زور اسلام ته مجبوره کیږي، داسې چې یو شمېر تښتول کیږي او نور له مسلمانانو سره ودونو ته اړ ایستل کیږي. په پاکستان کې د امریکا ژغ خبریال محمد ثاقب د هغو کسانو د کورنیو لغړیو سره خبرې کړي چې یا تښتول شوي او یا په زور اسلام ته اړول شوي دي. د دې راپور جزئیات احمد تکل اوروي.
کویتا د پاکستان د سند ایالت د ګوډکی ولسوالۍ اوسیدونکي هندو ده. هغه له حکومت غواړي چې د دې د دوو ځوانو تښتول شویو خویندو په موندلو کې مرسته وکړي. دا وایي چې خویندې په مارچ میاشت کې تښتول شوي او بیا اسلام ته اړول شوي دي.
زه او زما مور دلته ناستې وو چې څو وسله پلاس کسان په یو موټر کې راغلل او زما خویندې وویستلې. په بله ورځ خبر شوو چې خویندې مې له خپل دینه ګرځېدلې دي.
د دې سیمې اوسیدونکي وایي په وروستیو 2 کلونو کې د سند ایالت په کلیو او بانډو کې اسلام ته د خلکو جبري اړول ډېر عام شوي او ځوان نجونې د دې هڅو لومړنۍ قربانیانې دي. اکثر کلیوال وایي چې د دې تښتونو پلانونه د ګوډګي ولسوالۍ په تاریخي زیارت بارچوندي شریف کې جوړیږي، خو د زیارت متولیان دا تورونه ردوي او وایي غیر مسلمانان په خپله خوښه ورځي او اسلام مني. جاوید احمد بن عبدالحی د دې زیارت متولی دی.
آج سے ہم مسلمان نہیں کر رہے، یہ تو سلسلہ ہے.
دا کومه نوې خبره نه ده. دلته اکثره خلک خپل راضی او اسلام منی، حتی کورنۍ راضی او اسلام منی. دا کار له پیړیو راهیسې روان دی.
د ګوډګي مرستیال کمشنر سلیم الله اودهو په دې اړه له تبصرې ډډه وکړه، خو ویل چې دا کار قانوني جواز نه لري. د پاکستان د بشري حقونو د کمیسیون مشره عثمان نورانی وایي چې په پاکستان کې اسلام ته د صغیرو نجونو اړول نه یوازې یو حقیقت دی، بلکې په یو تجارت هم بدل شوی.
مذهبي شخصیتونه دا کار د یو بزنس په توګه کوي. دوی اسلام ته د خلکو د اړول په بدل کې پیسې اخلي او وایي چې اسلام ته د خلکو اړول ثواب لري، او دا د پولیسو، قاضیانو، ترنولانو او نورو دخیلو کسانو په ګډون زموږ د جنایي عدالت ټول سیستم اغیزمن کوي.
په پنجاب کې څه وخت مخکې د دوو خویندو د تیښتې قضیې د رسنیو سرخطونه جوړ کړل. پولیس وایي دا دوه نجونې له خپلو کورونو ځکه وتښتېدې چې غوښتل یې ودونه وکړي. د خویندو هم ویلي چې په خپله خوښه یې له مسلمانانو سره ودونه کړي، خو د کویتا کورنۍ په دې کې شک لري. د پاکستان د بشري حقونو ډلې له سیاسي مشرانو غواړي چې د مذهبي ازادیو د ساتنې په برخه کې نور اقدامات وکړي، څو مذهبي اقلیتونه په خپلو دیني عقایدو کې ځان خوندي احساس کړي.
ازادي راډیو په منځنۍ سفر دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. بیا هم یوه نړیواله مسله لرو. د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواکونه وایي تهران به هیڅکله له امریکا سره خبرې ونه کړي. ایرانی لوري دا خبرې د امریکا د ولسمشر د وروستیو څرګندونو په اړه په عکس العمل کې کړې دي. د واشنگتن او تهران ترمنځ کړکیچ د زیاتېدو په حال کې دی. د راپورونو په حواله د امریکا بي 250 بم غورځوونکي الوتکې پرون په قطر کې د امریکایي ځواکونو پوځي اډې ته ورسېدې. فرشته جلالزی نور جزئیات وړاندې کوي.
د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب ګارد مرستیال مشر یدالله جوانی پرون ویلي چې له امریکا سره به هیڅ ډول مذاکرې ونه شي. د جوانی دا خبرې د ایران خبری آژانس تسنیم خبرې کړې دي. جوانی هم دا راز ادعا کړې چې متحده ایالات به هیڅکله د ایران پر ضد پوځي اقدام جرأت هم ونه کړي. تر دې یو ورځ وړاندې د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل چې ایرانی چارواکي د ټلیفون ورته وکړي. ټرمپ د ایران پر ضد پوځي اقدام امکان هم رد نه کړ، خو وویل چې له ایرانی لوري سره خبرو ته تیار دی. ټرمپ د پنځشنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل هغوی باید زنګ را ووهي او که داسې وکړي موږ خبرو ته تیار یو، موږ هیڅ پټه مسله نه لرو. ډونالډ ټرمپ تقریبا یو کال مخکې له ایران سره د نړیوالو قدرتونو له اټومي موافقې ووت. له هغه راهیسې د تهران او واشنگتن په اړیکو کې کړکیچ لا زیات سوی دی. د امنیت شورا 50 دایمي غړو او جرمني په 2015 میلادي کال کې له ایران سره د اټومي فعالیتونو په اړه د جوړجاړي موافقه وکړه. د موافقې پر اساس به ایران د خپلو اټومي پروګرامونو فعالیت محدوداوه او نړیوالو به پر ایران بندیزونه کمول، خو ټرمپ وویل چې په موافقه کې د ایران د میزایلو پروګرام او له تروریستي ډلو د ایران د ملاتړ مسله نه وځای شوه. له دې عمله یې کمزوري وبلله، امریکا یې ورڅخه وایسته. د امریکا د متحدو ایالاتو حکومت وویل چې خپلو ګټو ته د ایران د تهدید له عملی د سمندري قواوو یوه ډله سیمې ته استولې ده. د رویټرز خبري اژانس په وینا د امریکا د سمندري ځواکونو ډله د پنځشنبه په ورځ د سویس تر کانال تیره شوه. د رپورټونو په حواله د امریکا بي 250 ستراتیژیکي بم غورځوونکي الوتکې پرون په قطر کې د امریکایي ځواکونو په پوځي اډې سنټکام کې کښته شوې.
په ټولنیزو رسنیو کې یو شمېر خلک درواغ خبرونه خپروي. سنگاپور وایي د دې غم کوي. تفصیل د اسمت ساروان په راپور کې.
د سنگاپور حکومت یو قانون تصویب کړی چې پر اساس یې په ټولنیزو رسنیو او آنلاین نړۍ کې د جعلي خبرونو خپراوی جرم ګڼل کیږي. همداراز د دې ډول جرم لپاره 10 کاله بند او نغده جریمه په پام کې نیول شوې ده. د اسوشیټډ پرس خبري آژانس د راپور له مخې دا قانون حکومت ته حق ورکوي چې جعلي خبر ډیلیټ کړي. د سنگاپور حکومت دا لایحه چې له آنلاین دروغو او جعلکاریو خوندیتوب نومیږي د 9 مخالف رایو په وړاندې په 2 موافق رایو تصویب کړه. د دې قانون له مخې هغه درواغ او جعلي خبر چې د سنگاپور لپاره تاوان پیښوي یا پر انتخاباتو اغیز شیندي منه دي. د آنلاین خدماتو وړاندې کوونکو ته امر کیږي چې دا ډول معلومات سم دستي ډیلیټ یا لری کړي او یا حکومت ته اجازه ورکړي چې مخه یې ونیسي. د داسې جرمونو لپاره 10 کاله حبس او درنه جریمه ټاکل شوې ده. د سنگاپور د کورنیو چارو او قانون وزیر کیشان موګام ویلی چې د دروغو یا جعلي خبر د اصلاح کولو امر به شاید ټکنالوژي کمپنیو ته کیږي، نه هغه کسانو ته چې خبر خپور کړی وي. د سنگاپور صدر اعظم لی هسین لونګ 13 میاشت د دې لایحې دفاع وکړه. ویل چې ډیرو هیوادونو دا ډول قوانین تصویب کړي او سنگاپور په دې اړه 2 کاله بحثونه کړي دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
پر بیلابیلو موضوعاتو سیمې سونه را رسیدلي. اتله زابل لیکي د سولې د خبرو د اوږدېدو لامل طالبان دي ځکه چې خپلواک نه دي. مسلم د نورستان لوامالی کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ته د بریا مبارکي وایم. عبدالواحد مدقق له لوګر لیکي د روژې مبارکي له میاشتې له راتلو سره بیل وړې شوې دي. حکومت باید نرخ کنټرول کړي. البته د آزاد بازار په حساب حکومتونه په ډیرو برخو کې مداخله نشي کولی. کریم شیدا د غزنی له مقر څخه لیکي حکومت باید هیواد ته د ستنېدونکو افغان کډوالو لپاره د اوسېدو ځای او د کار شرایط برابر کړي تر څو نور ګاونډیان له افغان کډوالو د فشار د وسیلې په توګه استفاده ونه کړي. اته بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی ازادي راډیو ته وویل هیڅ هیواد باید افغان کډوالو او مهاجرین په جبر ستنېدو ته مجبور نه کړي. د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشر هوا عالم نورستانی وای چې په کابل کې د ولسی جرګې د ټاکنو پایلې اعلان ته تیاری دي، ممکن نن یا سبا اعلان شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون د سکاتلند د کرکټ لوبډلې ته په دوو منډو ماتې ورکړه. د امریکا متحده ایالاتونو په منځني ختیځ او فارس خلیج کې خپل محارب قوت زیات کړی او د سیمې ته جنگي بیړۍ لیږلي او د پټریاټ توغندیو وسایل استولي دي. امریکا وایي چې له چین سره د تجارتي ستونزو د حل لپاره د رغونکو خبرو لړۍ پای ته ورسېده. د ازادي راډیو په روان خبرونه کې وړاندې د ګوډې اچار تفریح پروګرام لرو، د کور کلی پروګرام هم لرو، خو مخکې تر دې چې د پروګرامونو ته مخه کړو د ټکنالوژي نړۍ ته به ورشو. د نړۍ ډیرو هیوادونو د روانې میاشتې په پیل کې پر دې چې جی 5 ټکنالوژي څه ډول مسونه کاریدای شي خبرې وکړې او بحثونه یې لرل. آصف حبیبی د افغانستان یو انجینر دی چې په جرمنی کې په خپل دکتورا کار کوي. د دکتورا موضوع د 5G ټکنالوژي استفاده او څرنګوالی دی. فرشته جلالزی له آصف حبیبی سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتنه ترې کړې چې 5G ټکنالوژي ولې مهمه ده.
اصلا د مخدراتو د پنځم نسل یا 5G چې په انګلیسي کې ورته وایي، په دې معنا چې دا د مخدراتو د ټکنالوژۍ پنځم نسل ده. په دغه نسل مخابراتي شبکو کې به یا ټکنالوژۍ کې به د انټرنیټ سرعت د اوسنیو مخابراتي شبکو په پرتله باندې څو چنده ډېر وي، بل دا چې په هر ځای کې به د لاسرسي وړ وي، قیمتونه به ډېر زیات راټیټ وي. بل تر ټولو ښه ښېګڼه د 5G دا ده چې دغه مخابراتي شبکې به یوازې پیرودونکو ته محدود نه وي. په دې معنی چې مخابراتي شبکو څخه به یوازې د ټلیفوني مکالمو او انټرنیټ لپاره ګټه نه اخیستل کیږي، بلکې دا به په نورو سکتورونو کې لکه په زراعت کې، په صحت کې، په بیډریبره موټرو په ځغلولو کې او په نورو داسې سکتوري او تخنیکي چارو کې له دې څخه ګټه پورته کیږي. او دغه ټول سکتورونه به اصلا ډیجیټلایز کړي یا الکترونیکی کی کولای شي د همدغه 5G په وسیله باندې پونتونونه آنلاین کورسونه په ډیر سرعت سره او په دومره کمې لیټنسي سره خپلو هغه شاګردانو ته او استادانو ته وړاندې کړي دغه کورسونه، چې هغه کې هیڅ دغه شاګرد محسوس نه کوي چې استاد څخه لري. او د دې تر څنګ کولای شي لکه نور امنیتي سکتورونه کې ګټه پورته کړي، هیواد دی، وی کمپنۍ دی، و
حبیبی صاحب دې څخه بیا وایي د سوی استفادې امکانات هم شته. که یو دوه درې مثال یې راکړي چې څنګه کېدای شي د دې ټکنالوژي څخه څوک یا حکومت یا کوم سیستم د دې څخه څنګه سوی استفاده کولای شي.
5G ټکنالوژي رامنځته شوې ده او رامنځته کیږي تر څو د انسانانو په ژوند کې مثبت بدلون راولي. اما ځینې هیوادونه لکه شته په نړۍ کې یا ځینې کمپنۍ دي چې هغه دغه ټکنالوژي نه د خپلو ډیرو ناسالمو اهدافو لپاره ناوړه ګټه پورته کوي. زه به تاسو ته درې بیلګې درکړم. لومړی بیلګه یا لومړی مثال دا ده چې دغه ټکنالوژي څخه د جاسوسۍ په برخه کې کار استفاده کیږي. یعنی هیوادونه یا د استخباراتي سازمانونه له دغه ټکنالوژي نه د نورو هیوادونو په څخه د معلوماتو راغونډولو کې د نه ګټه پورته کوي. بل دا چې کله چې په دغه ټکنالوژي پر مټ باندې دغه سیستمونه ټول آنلاین سي لکه بانکونه، لکه فرضاً د زراعت په برخه کې زراعت ډیجیټل سي، یا فرضاً دغه د صحت برخه ډېره الکترونیکي سي د 5G په واسطه باندې سي، بیا دلته هاکران داسې میتودونو څخه ګټه پورته کوي تر څو دغه بانکونه غلا کړي، یعنی آنلاین د دغه بانکونو څخه پیسې وباسي، آنلاین د دغه سیستمونو څخه ناسالمه ګټه پورته کړي. یا فرضاً کله داسې هغه روغتونونه چې هغوی ډاکتران له لرې ځای څخه جراحي ترسره کوي، هاکران دغه آنلاین جراحي حک کوي. داسې فرضاً یو مریض په افغانستان کې ده او ډاکټر په هند کې ده، که فرض کړو دغه مریض په افغانستان کې دا یو ډېر لوړ شخصیت وي او دغه کس د یو ډاکټر لخوا د 5G د ټکنالوژي په وسیله باندې له هند څخه جراحي کېږي، که ځینې هکران وغواړي یا فرضاً د استخباراتي سازمان وغواړي دغه لاین قطع کوي یا دغه لاین حک کوي، نو هغه جراحي چې آنلاین روانه ده هغه له خطر سره مخامخ کېږي. شاید دغه لوړ سیاسي مقام لرونکي افغان ژوند له خطر سره مخ.
آصف حبیبی په جرمنی کې د G5 ټکنالوژي محصل.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
وړاندې د ګوډیا چار تفریح پروګرام لرو، مخکې تر دې چې دا اونیس پروګرام خپور کړو د کور کلی پروګرام.
کور کلی
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی په همداسې جنگ ترې نه راوتې.
ذات البینی تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام.
ګاونډیانو زه وپېژندم چې زه د بل کلي نه راغلی یم، چاکه یې هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته اخوځي.
جوړونکې مریم توخی.
ازادي رادیو قدر من اوریدونکو په سلامونو مو د کور کلی خبرونه ته هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په دې غږیږو چې والی په یو شمیر کورونو کې په ګډ ژوند کې تفاهم موجود نه وي.
دا خزه د میړه خبره نه مانی، د میړه د خزه خبره نه مانی، نو امدا وجه د پوه شو چې دوی دواړه سره مابین تفاهم ته نه رسی.
د تفاهم نه موجودیت په کورنیو کې کومې ستونزې را پیدا کولای شي؟
د تفاهم نشتون کپلان د الفاظ کوم کوم اړیکه چې هغه لمنځوري،
او څنګه یو خزه او خوان یا د کورنۍ نور غړي په خپلو کې تفاهم کولای شي؟
چې غواړي تفاهم رسی، توپیرونه او تفاوتونه تحمل کړي، د دغو تفاوتونو د تحمل زغم پیدا کړي، خپل تفاهم به مسکی.
په کور کې د تفاهم په اړه د عام خلکو نظرونه راپور او په پای کې یو ارواپو سره مرکه هم لرو. د خبرونه مریم توخی برابر کړي چې زه فیروزه عزیزی درته وړاندې کوم.
قدرمنو دوستانو، کورنۍ د ټولنې د جوړښت اساسي عنصر دی. یو سالمه ټولنه د سالمې کورنۍ په ستنو ولاړه ده. که په کورنیو کې تفاهم یا همغږي، مینه، خلوص او یو بل ته احترام موجود وي، نو ښکاره خبره ده چې هغه ټولنه به هم سالمه او له مینې، تفاهم او خلوص څخه ډکه ټولنه وي. په لوستو او پرمختللو کورنیو کې دا هڅه کیږي چې یو بل درک او په هر ډول حالت کې یو بل وزغمي، خو په وروسته پاتې کورنیو کې بیا هر څوک ځان من ګڼي او د دې پر ځای چې یو بل درک یا وزغمي، د تفاهم پر ځای د مقابلې میدان ته سره راوځي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي نگاه هغه میرمنه ده چې له خپل خاوند سره همغږي یا تفاهم نه لري. دا چې له کومو ستونزو سره مخ ده نوموړی وایي:
کله چې ما واده وکړ البته د کورنۍ سره په تفاهم نه وم، نو ډېرې ستونزې مخکې شوې. اوس ما هم چې واده کړی دی، ډېری وخت چې کله زه خپل کور کې د خپل میړه سره ژوند کوم، نو هغه زما ډېرې خبرې نه مني. مثلا ورته وایم چې نن شپه یا کوم محفل ته یا برنامې ته مه ځه، زه کار لرم، ما سره ودرېږه کور کې، نو هغه هېڅکله زما خبره نه مني چې وایي چې نه زه ځم. نو کله چې هغه زما خبره نه مني، زما هېڅکله د هغې خبره نه منم او داسې سر مې ښکته چې خپل کار کوم. خپل منځ کې تفاهم نه لرو، زیاتر وخت زه ورسره جوړ هم نه یم راغلی. تل همداسې هېڅکله مې په تر اوسه پورې چې مې واده کړی، هېڅکله هغه خوشحاله ورځ ما نه ده لیدلې. حتی زموږ په مینه کې هم تفاهم نشته، ځکه چې په واده کې ټول نړین شی همدغه مینه ده.
مېرمن نگاه زیاتوي: دی او خاوند یې د ژوند له پایله تر اوسه سره تفاهم نه دی کړی، ځکه یې ژوند تریخ دی. بلخوا د کابل خارو سیدون کې نجیبه مرخیل هم د خپلې وی خورلنې کې سره ته کوي چې د ورته ستونزې سره مخ و.
نو موږ ډېر صمیمي دوستان وو. د ما تر وخت د نامزدي دورې نه شکایت کوه. ما ویل چې دا ځین ډېر خلک خوشحاله ای، ته ولې شکایت کوې؟ ویل موږ هېڅ شي کې تفاهم نه لرو. زما یو رنګ خوښ شي، کله چې چېرته ځو زه هغه رنګ کالي واغوندم. دا ما ته وایي چې د دې نه بل کچه رنګ نه و چې تا اخوستی. خو دې بیچاره بر وخت شکایت کوه، موږ به مرته عادي نه یو. موږ به ویل ځه نو خو دا نامزدي دوره تر څو چېڅوک کنو پیژانی پخوی بلد نشینو فرق بعد لوادر هم ایت سمداست جوان که تفاهم ندارلود و دی درس ویلی و تحصیلی کرده و دی غفتل چو وزیفه و اخلی خواهد نیویلی ما تو وزیفه دی پارا واده در سره نده کرده ایتا که اینا کور که دیر کار ده همه غچو که همه غا وزیفه که جلی ویلی چی در معالک ما شما خواهی مثلا دو ما شما را رو ما خواهند بیارده ویلی چی نه تو خوب خپل زره نه در ما زر جرس مرا ما شما می خواهد یا مغا نباید چرا دی دو ما شما هم شو بیا هم دو دی جوان بتا تریخواله تیریده یا جنگو نشا و پلار کره جل که را آخری مرحله داشت و چه طلاق شی آبل نجدا شو از ما شما نجواندیم خراب.
کله چې ښځه او خاوند ګډ ژوند پیلوي، په کار ده چې په ډېرو مسایلو کې له یو بل سره تفاهم وکړي او شته ستونزې په ګډه سره حل کړي. خو دا چې تفاهم نه کېږي، عوامل یې څه دي؟ د لوګر ولایت اوسیدونکی صفی الله په اړه وایي
چې مثلا دغه ښځه د میړه خبره نه مني، د میړه د ښځې خبره نه مني. بعضې مشکلات دي، دغه اقتصادي مشکلات دي. مثلا د ښځې هغه کم خواهشات دا میړه نشي به هغه کولی، لاسته نشي راوړلی. نو همدا وجه ده پوه شو چې دوی دواړه سره مابین تفاهم ته نه رسېږي، بالاخره د طلاق موضوع مین ته راځي، دوی دواړه سره بېلېږي. زیاتره په کورنیو کې شته، په کلیو بانډو کې شته، حتی په باسواده کورنیو کې دا خبرې شته پوه شو چې تفاهم سره نه رسېږي او مشکلات جوړوي کورنۍ.
د بغلان ولایت اوسیدونکی محمد صادق وایي هغوی چې په تفاهم او مشوره ژوند مخکې بیایي، د ژوند خواږه او خوشحالي هم په نصیب کیږي. نوموړی له خپل ژوند څخه راضي ښکاري او وایي
مخکې له نامزادۍ نه ما هغه پېژندله، زموږ په اصطلاح کلیوال و. په همدې اساس د هغه هم پوره رضا وه او زما هم چې دی خوښه وه. نو په همدې اساس باندې چې دی موږ وغوښتل نامزد، کله چې موږ وایو چې د یو بل خوښ یو، نو دا پخپله په تفاهم تر ټولو لوی ثبوت دی. له نامزادۍ وروسته هم چې دی بیا موږ یو بل ښه درک کړل، یو بل مو ښه وپېژندل. خوشبختانه چې زما خپله مېرمن چې کوم ده هغه هم زده کړې کړې دي، هغه فکر چې کوم دی د دواړو سره یو شان دی، تر ډېره چې دی هم فکر یو. نو دغه هم فکري چې دی زموږ ټولې ستونزې حلوي. د منحص دی یو نارینه، هغه ما ته یو ډول احترام ولري، یا د نارینه چې د ښځو نه کوم توقعات وي هغه ته هغه غاړه کېدي، یا مثلا ښځه چې د یو نارینه نه څه غواړي، فرض مثال کوم څه چې زما خوښېږي، څه ډول لباس وکړمه، هغه ما سره کار نه لري. یو د مثبت نظر یا د ښه والی چې کوم دغه وي هغه یو بل ته ورکوو، خو داسې قاعدګیري نشته دی. نو اوس مو واده کړی دی، بیخي له خپل ژوند خوښ یو. اساسي خبره دا ده چې کله چې درک وشي یا درک موجود وي، بیا هیڅ ستونزې نه رامنځته.
په کورنۍ کې تفاهم یا همغږي په ځانګړې توګه د ښځې او خاوند ترمنځ د کور فضا ته باورمندي او نیکمرغي راولي. دا چې نورې کومې ګټې لري، د ننګرهار ولایت اوسیدونکی عبدالله حبیب زای په اړه داسې راته غږېدلی دی.
کله چې په یو کورنۍ کې په تفاهم وي، یا سیمه کې تفاهم وي، یا د څو دوه نفرو ترمنځ تفاهم وي، ډېر زیاتې ګټې لري. یوه عمده ګټه خو یې دا ده چې د کورنۍ ترمنځ د ډپریشن یا په اصطلاح د اضطراب چې ورته وي، دغه یو نه وي، تشویش خفګان نه وي، بل خلک اصلي مسؤلیتونو ته متوجه کېږي. ځکه که ته تفاهم په ټولو کارو کې موجود وي، نو هغوی خپل اصلي اهدافو ته رسېږي. بل اصلي خبره، نو دغه ماشومان په روحیه باندې هم ډېر زیات تاثیر لري. ماشومان په ښه شکل سره روزل کېږي. د دوه افرادو ترمنځ که چېرته هغه په یو اداره کې وي، کورنۍ کې وي، یا په ټولنه کې وي، دوی ترمنځ چې تفاهم وي، دغه ټول کارونه ډېر په منظم شکل سره مخته ځي. تفاهم ډېر زیات ارزښت لري. او نو دغه تفاهم وجه ده چې که تاسو موږ په نور ټولنه کې وګورو، لکه په اصطلاح دا پرمختللو ټولنو کې، هغلته یوازینۍ وجه دغه تفاهم یو بل منل دي.
درنو دوستانو، د تفاهم نه موجودیت په کورنیو کې کوم مشکلات را پیدا کولای شي؟ په همدې اړه د عامو خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته تاسو را بولم.
نصیر احمد تو تخیل ما پکتیا ولایت سید کرم ولسوالۍ. کله چې د خځې او د خاوند په منځ کې تفاهم نه وي، ډېر مشکلات راځي په کورنۍ کې، جنجالونه په کور کې راځي، او حتی په دې بحث کېږي چې کورنۍ کې یعنی خاوند او ښځه سره جدا شي، مشکلات د ژوند زندگی کې نور هم ایجادي. اولادو تربیه هم ډېره ښه نه وي، او آینده هم ډېره خراب وي د اولادونو، او ټولنې ته هم ستونزې جوړوي.
حلیمه حتی ویسایم ده دولت کار کن که ده تفاهم نشتون که پلان دو الفاظ گویم کم اری که چوی اغل منزوری من طول خوشبخته دوسته و طول حقا خگامونش سرای پورتا کولیشی سر اغل منز
زمانم ارمان ده ایزه ده یکتا توسی دون که تفاهم چنوی ستونزی دیری وی تکلیفون دیر وی که پکورانه جوند که هم تفاهم نوی ده مور او ده زوی ترمنز ده خواند و میرمن ترمنز نو ده پاڑی که بانده مستقیم آغیزه که ولیشی
زه ګلشاد مان ډوړې په خوم پنانوي کې زه د ازادي رادیو څخه د کور کلی خبرونه اورم تاسې هم واورئ
عزتمندو دوستانو دا چې ولې په ځینو کورنیو کې تفاهم نه وي څنګه باید تفاهم وشي دا او دې ته ورته نورې پوښتنې زموږ همکارې مریم توخی د ښوونې او روزنې پوهنتون د ارواپوهنې د څانګې استاد او د کورنیو مسایلو له سلاکار پوهنمال استاد شرف الدین عظیمی سره په یوه مرکه کې کړي چې اورېدو ته یې د تاسې پام را اړوم.
په ځینې کورنیو کې البته د خاوند او د ښځې ترمنځ تفاهم نه وي، علت به څه کې بولئ تاسې؟
باید یادونه وکړم چې تفاهم په دې معنا چې یعنې څومره یو لوری په بل لوری پوهېږي. زه فکر کوم چې څو علت لري، او علت یې هم له واده نه مخکې ریشې لري. یا هغه میرمن او خاوند چې تفاهم نه سره لري، دوی څو مشکله لري. یو، دوی بلوغ ته نه دي سره رسېدلي، هغه بلوغ ته چې باید رسېدلي وای نه دي رسېدلي. دویم، دوی تناسب نه سره لري، یعنې سره همغږي نه دي. دریم، د دوی کورنۍ تربیه له مقابل لوري کورنۍ تربیه سره فرق کوي. څلورم، هغه سلامتي چې باید ولري متاسفانه هغه نه لري، یعنې له جسمي او اروایي اړخه ځینې ستونزې سره لري چې دغه هم د دې لامل ګرځي دوی تفاهم له منځه یوسي. پنځم علت چې زما په نظر د تفاهم د له منځه وړلو علت ګرځېدلی ده، هغه د دوی ترمنځ مینه او علاقه. یعنی معمولا هغه میرمن او خاوند چې مینه او علاقه یو بل سره لري معمولا تفاهم نه سره لري.
په کار ژوند کې د تفاهم نه موجودیت د کورنۍ په نورو غړو باندې څومره منفي اغېز پرې باسي؟
متاسفانه ډېرې ستونزې پیدا کوي. تر ټولو مهمه مسله او ستونزه دا ده چې تحمل کمیږي، یعنی زغم کمیږي په دې کورنۍ کې. کشمکش ډېریږي، صمیمیت له منځه ځي، محبت له منځه ځي، درناوی له منځه ځي، نزاع پیدا کیږي، درمانده کیږي یو ډول، یعنی ایران پات کې څوکي تزلزل پیدا کوي. دغه خپل سکون او آرامش او خوشحالي خپلو کې نه غواړي. هغه اولادونه چې په دغسې کورنیو کې ژوند کوي، دوی معمولا وسواس پیدا کوي، ویره پیدا کوي، اتک وړ وړ ماشومان اته د شپې له خوا شبیدرري پیدا کوي، ډار پیدا کوي، پر نفس اعتماد له لاسه ورکوي، خلاقیت نسي کولی، نوښت نسي کولی، بې جرته کیږي، پر ځان باور له لاسه ورکوي، ژور خپګان پیدا کوي، سټرس ورته پیدا کوي.
استاد، مثلا دوو کسو ترمنځ تفاهم موجود نه ده، دلته درېمګړي ته څه پکار دي چې څه وکړي چې دغه دوو کسو ترمنځ تفاهم منځته راوړي؟
متاسفانه په ډیری کورنیو کې کورنۍ پیوز د دې چې د دوو نه تفاهم لرونکو انسانانو په منځ کې پیوز د دې چې دوی راسې مرسته وکړي. له بد مرغه باید ووایمه چې د ډیری ستونزو لامل دوی دي. یعنی زه غواړم دا ووایم چې هر هغه دوه انسانان یا هر هغه خاوند او میرمن چې تفاهم نه سره لري، یو لامل یې دریم لاس هم ده. دریم لاس یا مداخلې یا لاسوهنې یا شیطنتونه دي. لومړی خواهش یا هیله چې دوی نه لرم هغه دا ده چې دوی خپله د یوې ښځې او د یوه مېړه د تفاهم د له منځه وړلو لامل نیسي. ودي ګوري چې څومره دی لامل ده. اول د دا لطف وکړي، بیا یې که ولیدل چې لامل نه ده او کوی سی کومک وکړي، بیا د دواړه خواوې واوري. دواړه خواوې د قضاوت کوي نه، طرف نه واقع کیږي. د دواړه خواوو په منځ کې د تبعیض نه کوي او را دي سي د دوی په منځ کې د سوله وکړي، د یوه امانتکار